قسمت شبر میزبان شماست. شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب ستړی مشی د ازادي رادیو د دې صد خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې لرو او طالبان وایي چې د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک په درشل کې یو. خو لومړی خبرونه. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. د امریکا سفارت په زابل کې د افغانستان د برښنا شرکت د کارکونکو وژل وخندل او واشنگتن د ایران پر یوه جګپوړي جنرال بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې دي. پومپیو په خپل ټویټر کې لیکلی دي چې پرون یې له قریشي سره وکتل خو ده په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. قریشي او پومپیو په واشنگتن کې سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا په ټویټر کې لیکلی دي چې هیواد یې په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. تر دې مخکې افغان او امریکایي چارواکو د پاکستان پر پوځیانو انتقاد کاوه چې په خپله خاوره کې د ترهګرو د پټنځایونو په له منځه وړلو کې له زړه هڅې نه کوي، خو اسلام آباد تل دا انتقادونه رد کړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان برښنا شرکت پر قرارداد کوونکو وروستۍ حمله په سختو ټکو خندلې ده. د امریکا سفارت په دې اړه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د برښنا شرکت کارکونکو د افغانستان د حکومت او د امریکا د نړیوالو پرختیایي مرستو ادارې په ګډه پروژه کې د میلیونونو انسانانو د ژوند د ښه کولو لپاره کار کوي. د افغانستان د برښنا شرکت تایید کړي چې د پنشن به پورزه 15 کارکونکو په زابل کې د برښنا د مزو د ترمیم لپاره د کار په وخت د ماين په 14 کې وشل شول. په 14 کې د برښنا شرکت یو کارکونکو زخمی شو دی. د هغوی موټر د کلات او کندهار پر سړک د شهر صفا ولسوالي مربوطه سیمه کې په ماین الوتې. په افغانستان کې د امریکا سفارت ټویټ کړی چې د برښنا شرکت کارکونکي په داسې وخت کې وشل شوي چې خلکو ته د برق رسولو او د هغوی د ژوند د ښه کولو هڅه کوله. تر 19 کلنو د کم عمره ځوانانو د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ لوبډله د چهارشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو او د جمعې په ورځ د کاناډا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان لوبډلې پرون د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره سیالي درلوده او ماته یې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان نوبلس کلن لوبډلې په خپل لومړنۍ نړیوال جام سیالۍ کې کوربه هیواد سوید افریقا ته خدمات ورکړه. د اوو وکټو په توګه سره افغانستان لوبه وګټله.
تر 19 کلنو د لږ عمر کرکټ په نړیوال جام کې 14 لوبډلې مخامخېږي سره او لوبې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د پاوس پر ویلو جنرال حسن شاوار پور بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې پر حسن شاوار پور بندیزونه د دې لپاره لګول شوی چې هغه د نومبر په میاشت کې د ایران د حکومت پر ضد په رولسي مظاهرو بندیز لګولی وو. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د جنرال امریکا ته له سفر څخه منع شوی دی. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی براین هوک پر نوویل
General Shawarpur committed gross violations of human rights against
They way General Shawarpur po mahshar ki da muzaharachano pur zit pa amal ki pur bashari haquno sakhti ra kade agha da tir kal po november miash ki da 1320 be guna iraniano da qatl amnandara wakra General Shawarpur da gudalo masharu che pa mahshar ki pur muzaharachano khunadi hamle wakre aw we safal د ایران حکومت په دې اړه چې په ماشهر کې له مظاهرچانو سره ظلم شوی د امریکا او د بشري حقوقو د څارنې د نړیوالو ادارو راپورونه بیا اساس بللي، خو منلې ده چې په دې سیمه کې یو شمیر وسلوال بیلتون غشتون کې ځپلې دي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د خپل سرریازم استعفا رد کړه. زلنسکی وویل چې سرریازم الکسی هونچاروک پرون استعفا لیک ور استولی وو. د اوکراین سرریازم له ولسمشر سره پرون تر لیدو وروسته وویل
Мы хочем с вами змитнення сьогодні, змитнення.
Дейвай, дей режимур مخاطبوی او وای زلتا سو سره په ګډه غوړم چې کابینه پیاوړې کړم. لدی عمله درڅخه غوړم چې کمزور ټکی معلوم کړي او په وزارتونو کې چارواکي د هغوی د مسلکی وړتیا پر اساس بدل کړي. په وروستیو کې د سرعظم هون چاروک د یوې ټیلیفوني مکالمې یوه برخه پر ټولنیزو رسنیو خپره شوه چې په هغه کې پر اقتصادي چارو د جمهور رئیس پوهه کمه بللې وه. تر دې وروسته سرعظم هون چاروک پر فیسبوک ولیکل چې په وروستیو کې د حکومت دننه له غونډو او خبرو نیمګړې برخې پر ټولنیزو رسنیو افشا کیږي او د دې لپاره چې ولسمشر ته خپل درناوی او پر هغه باور ثابت کړي د سرعظم له چوکۍ استعفا کوي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې ویب ټول افغانستان کې اوري.
В практическом плане мы же знаем, что и Соединенные Штаты в Афганистане сейчас один из главных игроков.
Да, Русия да бахраны учар вазир да Америка у Талибану тарманс да сули да хабару да бя пайли до харкалай кеви. Пады траске Талибан вай, че да сули да хокра лик подоршал кию. Уранде пады ара тафсил авреда леше. Пухуски дуанану ла бе вазлу сара мрасти кри.
بوټی یې مرو کړل، کولی یې مرو کړل، کورته یې مرو کړل.
هوټلو کې یخ دی، بسترې نشته. موږ سره وروره همکاري کېږي په دې چې موږ ته بوټونه راکوي.
تر هر څه شي دې پوره دې احتیاج لري.
د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي هڅې روانې دي.
فلټرونه تقریبا د اوبو په واسطه چې دا دود مینځل کیږي او دود بیرته وزي دا غنه دودرونه په دې کې متډیره تغیرات کړه په ټول په بساتر د کابل کې.
تک بڑی اچار تفریح پروگرام هم لرو. د روسیې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سرګی لاوروف وای د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له مهمو اړخونو څخه دي او دوی د طالبانو د استازو او امریکا ترمنځ مذاکرو د بیا پیل ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره د سولې د موافقه په اړه خبرې کوي. سرګی لاوروف ویلي چې په افغانستان کې داسې موافقه پکار ده چې د ټولو افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره دروازه پرانیسي. فرشته جلالزی په ماسکو کې د لاوروف د پرونیو خبرو جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سرګی لاوروف ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره داسې یو موافقه مهمه ده چې د ټولو افغانان ترمنځ د خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي. هغه ویلي چې روسیه له دې پروسې سره مرسته کوي او د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل ملاتړ وکړ. لاوروف ویل
практическом плане мы же знаем, что и Соединённые Штаты
بلاخره په عملي ډول کوټو خپل شي دلای شو چې امریکا اوس په افغانستان کې له مهمو اړخونو ده. امریکا د یو لوی ائتلاف شکل په افغانستان کې عسكر لري او له طالبانو سره مذاکره کوي. البته موږ د دې ملاتړ کوو. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې په خبري کنفرانس کې د یو افغان خبريال د پښتنې په ځواب کې وویل چې دوی له طالبانو سره تماس لري او هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره مرسته وکړي. هغه څرګنده کړه چې طالبان هڅوي چې موافقه وکړي او خپل اوسنی موقف په افغانستان کې له نورو سیاسي قوتونو سره مخامخ خبرو او ډیالوګ ته بدل کړي. په دوحه کې د وسوالو طالبانو سیاسي دفتر تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رسما نه دی تایید کړی. د روسیې حکومت د 2019 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په مسکو کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوي کوربه و. روسیې په وروستیو کلونو کې مکرر هڅې کړي چې په افغانستان کې د سولې لپاره پر مذاکرو خپل نفوذ څرګند کړي او یوازې په 2019 میلادي کال کې په دې اړه درې غونډې راوبللې چې د طالبانو استازو او په افغانستان کې یو شمېر پیژندل شوو سیاستوالو ګډون پکې کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست افغانستان په سوله کې د ایران د رول اهمیت ته اشاره کړې ده. روسیه، امریکا او چین په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو یو درې اړخیزه ډله جوړه کړې چې وروسته پاکستان هم شامل شو. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې په دې ډله کې به د ایران غړیتوب هم مناسب وای، خو د واشنگتن او تهران ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا یې مخنیوی کړی دی. هغه وویل چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ باید کم شي.
Обострение отношений между Ираном и США.
Качери да Ирана у Америка Терманс Каркетч лази, от чем мы бавар лору, че да Каркетч от этого до сим да хит и его охрана к молу сарам отнош кролай. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په دوبی کې دوه واره په تهران کې د طالبانو د یو شمېر سیاسي مشرانو کوربه و او له هغوی سره په افغانستان کې د سولې لپاره د موافقې په اړه پر هغو مذاکرو چې له امریکا سره یې کوي خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت د یو رپورټ په حواله چې د امریکا غږ راډیو په دوبی کې خپور کړ ویل شوی و چې د ایران حکومت وسوال طالبان ته وسلی ورکړي، مالی ملاتړ کړي او د هغوی وسوال هم روزلی دي. د پینټاګون پر رپورت کې راغلی و چې تهران هڅه کوي چې پر طالبانو د نفوذ زیاتولو لپاره په هغه هیواد کې د داعش له شر ځان وژغوري، او همداراز که چیرې د افغانستان حکومت او طالبان د سولې موافقه کوي د افغانستان په حکومت کې ځان لپاره د پښې ځای جوړ کړي. د پینټاګون پر رپورت کې لیکل شوی ول ایران نه غواړي چې طالبان بشپړ قدرت په لاس کې واخلي، خو غواړي چې پر دې ډله نفوذ وساتي او که چیرې هغوی د افغانستان په آینده حکومتونو کې ځای پیدا کوي د ایران تله درنه وساتي.
په راپور کې مو واورېدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو ملاتړ کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین په ټویټر کې لیکلی دی چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پنځشنبې په مازدیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوي سره ولیدل او ګټورې خبرې ورسره وکړې. طالبان وایي چې د سولې د هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي لوري سره دا خبرې کړې دي او څو ورځې نورې به هم ادامه پیدا کړي. بل لور ته د افغان ولسمشر ویان صدیق سریخي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دی چې سوله د افغانستان دولت، خلکو او زموږ د بین المللي متحدینو اساسي لومړی توپ دی. د بیا زیاتوي چې تلپاتې او باعزته سولې ته د رسیدو لپاره چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او خلکو د هغه غوښتنه کړې ده د اوربن تامین یوازینۍ لاره ده. د ده په وینا هره طرحه چې اوربن پکې د اساسي ګام په توګه مطرح شي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. د سره پرونه خبره شوې دي چې طالبانو ویلي دي چې دوی غواړي لوی اونې تر لس ورځو پورې شخړې کمې کړي. د مسلې ته تیر اونې د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم اشاره وکړه او وی ویل چې د شخړو له کمېدو سره تمه ده چې د سولې د خبرو بهیر ګړندی شي. ښاغلی قریشي پرون په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وکتل او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې له اوربند پرته لاسلیک کېدونکې هوکړه معنا نه لري. د دې شورا جګپوري غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل د تاوتریخوالي راکمولو لپاره باید واضح تعریف رامنځته شي.
که طالبان د امریکانو سره خبرې کوي دا قدم باید د بین الافغاني مذاکراتو دروازه خلاصه کړي، نه دا چې دا دروازه نوره هم بنده کړي او د جنگ د تداوم او د تاوتریخوالي د دوام سبب شي. معنا نه لري، صرف دوی غواړي او کریډیټ ترلاسه کړي چې دا د امریکایان بالاخره موږ دې ته مجبور کړل چې موږ سره توافقنامه وکړي.
د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقتنامې د لاسلیک نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې. د هغې موافقتنامې چې طالبان یادوي او امریکایي لوري هم په دې اړه سندې ویلي چې دوی موافقتنامې ته رسیدلي دي او هوکړه لیک لاسلیک ته رسیدلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې د نجونو د تعلیم په برخه کې وړاندې اوریدل شي، خو تر هغه مخکې هم په خوست کې تم کې شو. په خوست کې یو شمېر ځوانانو او مدني فعالانو د خلکو له کورونو او د ښار له دکاندارانو هغه مواد چې په ژمي کې په کاریشي راټول کړي او پر اړمنو کسانو یې ویشلې دي. بل لوري ته هغو کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې د ځوانانو د کار ستایلی او د دوام غوښتنه یې کړې. نجیب الله لوخیل له خوسته راپور لري.
د جمعې په ورځ یو شمېر ځوانو خوستي مدني فعالانو له خلکو او دکاندارانو راټول کړي د مرستې ژمنې توکي په غریب او بېوزلو خلکو او کورنیو وویشل. په دې مرسته کې چې تر زرو پورې کسانو ته په پام کې نیول شوې، نوي او استعمال شوې جامې، بوټونه، جمپر یا کورتۍ، یوه اندازه خوراکي توکي او نور د کورنیو د اړتیا وړ شیان شامل دي. د مرستو د ویش ځای ته د مهربانۍ دیوال نوم ورکړل شوی او د نورو خلکو تر څنګ ډېره برخه یې د فکري سمون ټولنیز بنسټ په نوم د یوې مدني ټولنې فعالانو راټوله کړې ده. د یاد بنسټ مشر سلیمان بشرمل آزادۍ راډیو ته وویل
موږ د هڅاندو او فکري سمون غړو او پښتنستورونو موږ سره په دې کمپاین کې مرسته وکړه. تقریبا د زرو تر اولسو پورې کورنۍ سره موږ کولای شو چې د دغه لړۍ له طریقې د دوی سره مرسته وکړو.
د مرسته ترلاسه کوونکو دریو کسانو د میدان وردګو اوسیدونکو عبدالمتین، د بغلان اوسیدونکو نقیب او د پکتیا د جارخیل ولسوالۍ اوسیدونکو خان بادشاه هم په دې خوښي څرګندوله چې ځوان خوستي فعالانو د بیوزلو احتیاجي درک کړي او په همدې خاطر په کورونو او دوکانونو ګرځېدلي او دا مرسته یې راټوله کړې ده.
مرسته راغله دا بوټیم روکړه کولیم روکړه کوړتایم روکړه دا د خلکو روټل کړه دا مرسته د مکسه شوه دا مرسته مکسه خلکو وکړه خیر دی
منګ دلته اوسو راغلی یو دلته مزدوری تا نو دلته مزدوری نشتا اوټلو کې یخ ده بسترې نشتا ځای نشتا پوشاک نشتا منګ سره وروره امکاری کی پدې چې منګ تا بوټونه راکی کالی راکی جامې راکی منګ ته ډیر خوشاله یو
غلا نه لري او جمعې نه لري د غاصبي وخې ما لرګای نه لري خوراکي واد نه لري نو دا غادي مرزاین روان ساتره هر چی شدی پوره دی احتیاج لري
بل لوري ته زمرسته تابع کون کی فعالان وای نور باید ځوانان یوازې د حکومت او مؤسسو مرستو ته سترګي ونه غړوي زکه د خلکو سره هم دومره چشته چې به واز دو سره ترې وی اندازې مرسته کولای شي مدنی فعال قابل شاه سلاب لزواران و غوختل چه ده جمعی پده سروش پا ورزو کلمان و کسانو لپاره دمرست و پراتول اولو که وانده واخلی
زه پر طول و دوانانو غیر کام که چیر مکتسو او غارو چه کارو کو مکتسو ده بحرانه و محسوسو و بحرانه و سازمانون و نهادون و نبه غیرم کلیشو چه او غارو دلتا کارو کو
بلوری ته د ګڼو وزیرستانو یو کورنۍ یو سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو هم زرګونه بې ځایه شوي غریبي کورنۍ په دې ځای کې اوسیږي په ژمي کې د بېوزله کورنیو د ژوند ستونزې نورې هم زیاتې شوي او دوی د حکومت مرستندویو ادارو او د ټولنې له شتمنو خلکو د مرستو تمه لري
بیا هم خوست کې پاتې کیږو لکه څنګه چې مو مخته وویل د خوست د نجونو د تعلیم په ارتباط راپور لرو خانم جان انوري د خوست د داخیو په کلي کې یوه داسې میرمن ده چې د خپل کلي د نجونو زده کوونکو لپاره په خپل کور کې تدریس پیل کړ اغلی انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالی شوه چې دغه کوچنی ټولګی په یوه داسې ښوونځي بدل کړي چې منظمې تدریسي خونې لابراتوار او درسي موادو څخه برخمن وي اوس په دې ښوونځي کې تر زرو زیات نجونې زده کړې کوي او فارغ نجونې په ګڼو ادارو کې په دندو بوختې دي زموږ همکار احسان آریان راپور لري
د خوست د نادرشکوټ ولسوالۍ ترڅنګ د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د دخیو کلی د نجونو د علیلې سیمې مدیره خانم جان انوري هغه میرمن چې په 1402 کال کې په لومړي ځل اتیا نجونو ته له ډېرو ستونزو سره سره په خپل کور کې تدریس پیل کړ میرمن انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالی شوه چې دغه کوچنی ټولګی په یوه داسې ښوونځي چې منظم لابراتوار کمپیوټر لیب تدریسي او اداري خونې ولري بدل کړي او تر دې مهاله ترې شپږ دورې نجونې فارغه شوې دي اوس په دې ښوونځي کې 15 خزینه ښوونکې 1040 د شتنه نجونو ته زده کړې ورکوي
شاګردان مې راټول کړل یو ټولګی مې دلته جوړ کړو دا د مونږ حجرا ده دا اوس وخت کې مونږ 1040 نفره شاګردان لرو چې په آزاد فضا کې خپل زده کړې ته ادامه ورکوي د درې نوي کاندار په دفاع مونږ د دې لسې پر غیر ورکو خدمتونه کوي په بعض مؤسساتو کې په کلینیکو کې حتی چې څاخ کله ما خپل شاګرد دي د پانتون نفره ده
خانم جان انوري وایي د دې اوږدې مبارزه پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ شوه او آن یو وخت یې د کور دروازه د شپې لخوا نامعلومو کسانو په بمونو وروزوله خو وایي شاته نه شوه او نن د ټولو ستړیاوو ثمره ویني حاجي بسم الله د اغلی انوري د خوند ورور دی هغه څوک چې له دې سره یې ګام پر ګام مبارزه کړې او نن یې کلی د نجونو منظم او عصري ښوونځی لري
هغه اول وخت کې خو نشوه بریالی کېدی چې کېر سړی نه وای بسره یا لوار یا مقصد تره او پلور خپله کړی شي خو چې بیا د کېر سړی وي سره وي لوارې وي خوندې وي تری وي چای وي نو بیا خو خامخا یولس په یولس تنه پر نه شي که په دوې چې کس
د دخیو له دې لیسې ګڼ شمېر فارغ نجونې اوس په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او ځینې هغه په یو شمېر ادارو کې په دندو بوختې دي رشیده له همدې لسې فارغه شوې له فارغت وروسته لومړی په همدې ښوونځي کې ښوونکې او اوس د نادرشکوټ ولسوالۍ په یوه کلینیک کې د قابلې په توګه دنده پر مخ بیایي نوموړي وایي د هر څه د مدیرې له هڅو پرته ناممکن وو
د خالې مدیرې صاحب په برکت سره موږ خپل زده کړې په دې ځای کې ورسولې په ډېرې سختو مشکلاتو سره اوس پرېغې او مې هم په همدې ښوونځي کې استاد په حیث وظیفه اجرا کړې ده او اوس یې هم په حل قبیله یم په یوه کلینیک کې خپل وظیفه سرته رسولې
په خوست کې د محل د نجونو شپږاویې لسې فعالې دي چې پکې 100 نجونې زده کړې کوي د نجونو د شپږاویې ښوونځیو په منځ کې درویشتې لیسې دي چې سږ کال ترې 1040 نجونې له 12 ټولګیو فارغه شوې
دا
بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان د کرکټ په اړه لیکنې خبرې کړې دي. نور کوم موضوعات څېړلې د صفی الله سنگزی په کتنه کې اورو.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې لیکلي طالبانو په افغانستان کې د لنډمهالي اوربند وړاندیز کړی. ورځپاڼې په امریکا متحده ایالاتونو کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی په حواله لیکلي ښایي دا وړاندیز د طالبانو یوه هڅه وي څو په خپله خوښه موافقې ته ورسیږي. حقانی په دوام کې ورځپاڼې ته ویلي طالبان غواړي امریکا له افغانستانه ووځي څو د دغه هیواد کنټرول په لاس کې ونیسي. د حقانی په باور تر اوسه پورې د طالبانو له لوري د افغانستان د اساسي قانون د منلو او د څو کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره هیڅ تعهد نه دی موجود. خود پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی تازه ویلی واک ته د طالبانو د بیا ورګرځیدو په صورت کې هغوی ښځې د تعلیم له حق نشي محرومولی. د ولسی جرګې یوې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو فعال فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل ښایي ځینې طالبان هغه څه چې رژیم یې په افغانستان کې په خلکو په تیره بیا ښځو لورولي تیروتنه وبولي. خو د میرمن کوفي په خبره مهمه دا ده چې طالبان له خپلو تیروتنو تجربه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بحث په دې یو څو ورځو کې ډیر تود شوی. د دواړو لوریو استازیو له چهارشنبې د سولې د یو هوکړه لیک او اړوندو مراسمو په اړه خبرې هم پیل کړې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین له قطره په خپل ټویټر لیکلي چې د سولې دغه خبرې به څو نورې ورځې هم دوام وکړي. د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام په لومړنۍ لوبه کې د افغانستان په لاس د کوربه جنوبي افریقا ماتې د ګڼو سپورتي ورځپاڼو او خبرونو پام ور اړولی. جمعه د 2000 کال د 19 کلنو څخه د کم عمره کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان د جنوبي افریقا ټول ټیم په 190 منډو آوټ کړ او په جواب کې ټاکلې هدف په 15 اوور کې پوره او لمړنۍ بریا خپل کړه. هندوستان ټایمز لیکلي چې د افغانستان اورو توپچونکي شفیق الله غفاری په شپږو وکټو جنوبي افریقا هواره کړه. د مقالې لمخې کله چې د ګوګلی بال په ورتیا سنبال اورو توپچونکي شفیق الله غفاری په 12 اوور کې بالینګ ته ووت د جنوبي افریقا په ټیم یې ماته ورګډه کړه. لدې چې د جنوبي افریقا ګڼ توپوهونکي خلاص و د هندوستان ټایمز په لیکنه د شفیق الله غفاری په بالینګ باندې تیر وتل او آوټ شول. کرک انفو پاڼې هم لیکلي چې افغانستان نړیوال جام ډیر ښه پیل کړ. د کرک انفو د مقالې له مخې د جنوبي افریقا په کیمبرلي کې د جمعې ورځې لوبه له پیل لږ وروسته د کوربه ټیم لپاره غټ سرخوږی شو. د لیکنې په دوام کې راغلي چې افغان توپچوونکي شفیق الله غفاری شپږ وکټې په 15 منډو ترلاسه کړې او له کوربه یې لومړۍ لوبه وګټله. د 2000 کال د کرکټ په نړیوال جام کې 14 ټیمونه لوبېږي چې افغانستان به په ډی ګروپ کې له کاناډا او متحده عرب اماراتو سره هم لوبي وکړي.
د ایران حکومت وایي چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې په الوتکه کې د ټولو وټل شویو کسانو جسدونه پیژندل شوي دي. دا الوتکه د جنوري په 8 له تهرانه تر الوتنې لږ وروسته وغورځېده او پکې ټول 164 کسان ووژل شول چې 14 افغانان وو. ایران ویلی دی چې دا الوتکه د دوی د پوست په توغندي لګېدلې. فرشته جلال زی راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی اسنا خبری اژانس ته ویلي چې تهران نه نورو هیوادونو سره چې وګړي په الوتکه کې وژل سوي په ګډه کار کوي څو ټول جسدونه د هغوی خپلوانو او کورنوي ته ورسیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړي چې هغه حکومتونه چې اتباعي وژل سوي باید له دې غمناک پیښې د سیاسي اهدافو لپاره کار وانخلي. په الوتکه کې د کاناډا، بریتانیا، اوکراین، سویډن او افغانستان اتباع وژل شول. د دې هیوادونو حکومتونو د پیش پړه په خاص ډول په دې اړه چې د ایران پوځ ولې یوه ملکي الوتکه په داسې وخت کې چې له پروازه یې ډیر وخت نه و تیر شوی ویشتي د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په الوتکه کې 14 افغان وګړي وژل شوي دي. ایراني چارواکو پرون د یو افغان وګړي جسد په هرات کې د هغه کورنۍ ته وسپارل. د وژل شوي وګړي یو خپلوان ابو الفضل نوري رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دوی د ایران پر نیت شک لري. خوی وای چی تر وطن شوی خو زه ډیر باور نه لرم. تاسو یو پرمختللی هیواد څنګه د مسافرونکو او جنگي الوتکې ترمنځ توپیر نشي کولای؟ لکه راهیس چې دا پیښه شوې د ایران پر حکومت له کوره بهر فشار زیات شوی دی. په ایران کې یو شمېر خلکو له دې عمل چې حکومت څو ورځې پر دې چې الوتکې پوز وشتي خلو پټه کړې وه مظاهره وکړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه کړې چې په دې اړه به پوځ ولې یو مسافرونکو الوتکه وویشته بې پرې او هر اړخیز څېړنه وشي. ایو ځانګړې محکمه به د پیښو په تړاو د مشکوکو کسانو د محاکمې لپاره جوړه شي. په همدې حال کې د اوکراین لوی څارنوال پرون ویلي چې د ایران له حکومت یې بیا غوښتنه کړې چې د الوتکې بلک باکس یا د معلوماتو د ثبت ډبه ورته وسپاري. د اوکراین د لوی څارنوال دفتر ویلي چې د پیش پړه په پلټونو کې د نړیوالو د همکاري مسله هم یاده کړې ده. په دې اړه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وادیم پرستیاکوف پرون خپل پارلمان ته وویل موږ دا نقشه ورکړې چې د ایران، کاناډا او اوکراین ګډه پلټونکې ډله بلک باکسونه ترلاسه کوي. ایران تیار دی چې رایې د نړیوالو قوانینو سره سم کار دی، خو موږ غواړو چې دغه بلک باکسونه یا د معلوماتو د ثبت تورې ډبې ډېر ژر راکړي، څو موږ ډاډه سو چې خپلواکي او بې طرفه پلټنې کېږي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا د یوه ایراني منصبدار د تېروتنې خبره نه ده او د دوی لپاره کفایت نه کوي چې ایران وایي یوه منصبدار په تېروتنه د الوتکې ویشتې ده. دوی د دې پیښو په تړاو په ایران کې د ټول سیستم د مسؤلیت خبره کوي. هغه وویل چې دوی پر ایران د فشار زیاتېدل او خپل وګړو ته تاوان غواړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیرو نږدې شلو ورځو کې تر سلو زیات د هوټلونو، ښارګوټو او بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستمونه مهرله کړي دي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې تر بل هر وخت زیات د کابل ښار هوا ککړه شوې ده. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پورا پور کې.
د کابل ښار د اریا ښارګوټي د مرکز ګرمۍ سیستم دی چې د دود صفا کولو نوي فلټرونه پکې نصب سوي دي. د اریا ښارګوټي د بلاکونو وکیل نور محمد وای وروسته له هغې چې د چاپیریال ساتنې ادارې او د هوا پاکوالي کمیسون ورته لازمې سپارښتنې وکړې، نو د دود د پاکوالي معیاري فلټرونه یې نصب کړل.
فلټرونه تقریبا د اوبو په واسطه چې دا دود مینځل کیږي او دود بېرته وځي د هغه نه دودرونه، په دې کې موږ ډېره تغیرات کړل په ټول په وساتو د کابل کې، خصوصا د شارع کاریا کې. نو فلټرونه ټول سره معیاري کړل، بعض فلټرونه چې نه درلودل هغه مو سره تبدیل کړل، بعض چې بیخي موجود نه و هغه مو نوې نصب کړل.
نور محمد زیاتوی چې اوس له با کیفیتو ډبرو سکرو استفاده کوي چې وخت نا وخت د اړوندو ادارو له لوري څارنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا ککړتیا د مخنیوي علي کمیسون تازه په شپږمه ناحیه کې د امیدي سبز ښارګوټي، په درېمه ناحیه کې یوسف ټاور، بهار ټاور، احمدي ټاور، وحید ټاور او په پنځمه ناحیه کې د ښار جوړونې وزارت بلاکونه خپلو دودکشونو ته د معیاري فلټرونو د نه لګونې له امله مهر او لا کړي دي. بل خوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې بیان قاسم رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د هوا ککړو منابعو 126% بندې کړي دي.
در ټولې حداقل 20 ورځې گذشته
په تیرو نږدې شلو ورځو کې موږ ته د 300% په مرکز ګرمیو کې له مقرراتو څخه د سرغړونې په اړه راپورونه را رسیدلي وو. مرکز ګرمي سیستم مو یو څېړه، له دغه نه 128 مورده تصدۍ باندې شوې، 108 د سیستم اصلاح شوې او 45 مورده اجمنی اخیستل شوې دي.
ښاغلی رحیمی زیاتوی چې په ښارګوټو، هوټلونو، کارخانو او حمامونو کې د فلټرونو نصبول د هوا د ککړتیا مخنیوي لپاره د دوی څارنه او نظارت په جدي ډول روان دی. د اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار هوا ککړه سوې او ولسمشر محمد اشرف غني د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د هوا ککړتیا د مخنیوي عالي کمیسون جوړ کړ. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په کابل ښار کې د ککړې هوا له امله تنفسي ناروغیو 12 کسان وژلي. دا په داسې حال کې ده چې کابل د نړۍ په سطح تر ټولو د ککړې هوا لرونکي ښار بلل سوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ازادي اریوب پر استولې سمس کې لیکي ازادي راډیو ته استولې عکسونه چیرته خبري شي. دا عکسونه په ازادي راډیو ویب پاڼه او فیسبوک. عبدالواحد مدقق په راستولې سمس کې لیکلي دي چې زما پیغامونه ازادي راډیو نه خبروي کله ناکله، او کله ناکله یې خبرو. شهید زاده له زابل لیکي امریکایي اشغال باید ختم شي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي خلیلزاد په خپل سر له طالبانو سره معامله نه کوي، د سولې د خبرو جزئیات باید له افغانانو سره شریک کړي. محمدی له کندهار لیکي ازادي راډیو ولې د هوا حالات سهار نه وایي، ایله په ایله مو د هوا حالات د خبرېدو سلسله پیل کړې ده په سهارنۍ خبري مجلو کې. ابو یاسر لزابل علی کی حکومت باید د سولې په خبرو کې خند و نه چوي. عبید الله له کابل علی کی طالبان د سولې خند دی اور بند نه کوي. د ساجی راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار تفریح پروګرام لرو او د راپورونو په برخه کې به تر لنډو خبرونو وروسته په نورستان کې د قومي مشرانو له هڅو تاسو خبر کړو چې په دریو ولسوالیو کې د ستونزو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. اته بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دی چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په واشنگتن کې خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان برښنا شرکت پر قرارداد کوونکو وروستۍ حمله په سختو ټکو وخندله. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ لوبډله د چهارشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو او د جمعې په ورځ د کاناډا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د پوز پر یو لوی جنرال حسن شاوارپور بندیزونه ولګول او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د خپل سر اعظم استعفا رد کړه. د نورستان په دریو غربي ولسوالیو کې د شخصي او قومي دښمنیو د لمنځه وړلو لپاره قومي شورا جوړه شوه. قومي مشران وایي کلونه وشول چې دغه دښمنۍ دوام لري چې پکې په لسکونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دې موضوع تفصیل در هله انوري په راپور کې.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو قومي مشرانو په یاد ولسوالیو کې د خپل منځي دښمنۍ او شخړو د لمنځه وړلو لپاره ګډه شورا جوړه کړه. دوی وایي کلونه وشول چې په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې د قومونو ترمنځ دښمنۍ دوام لري. د یاد شورا مشر انجینر نوروز ازادي راډیو ته وویل
نورستان د غربي د خلینو چې شروع دی د پښتنو او د ګجرو جنگ دی درې مړو دي تقریبا زخمي هم ودو کړی ده. دلته هم په مختلفو اشکالو باندې لس کسان مړه شوي دي چې هغه داخلي خصومتونه دي او په شګر کې دوستو او د سمرداري او د پرک جګړه روانه ده. هلته هم تقریبا پک کسان مړه دي باغترنګ او د چایل هلته هم واته کسو زخمیان دي او لارې بندې دي.
د دوه بولسوالی قومي مشر حاجی میراجان وای د قومونو ترمنځ په داسې لری پرتو سیمو کې شخړې او دښمنۍ روانې دي چې هغه ټولې د حکومت لواکه وتلې دي. نو ځکه دوی خپل د دغو دښمنۍ او بدبینیو د لمنځه وړلو لپاره مټي را بډوهلې دي. دلته چارواکي وایي دوی هم غلی نه دي ناست او وخت نا وخت د دغو قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې د قومونو ترمنځ د یووالي راوستلو او د شخړو پای ته رسولو لپاره کار کوي دوی هر ډول مرستې ته چمتو دي. د والی په خبره چې حکومت هم هڅې پیل کړي چې د قومونو ترمنځ اوږدو دښمنیو ته د پای ټکی کېږدي.
موږ هر هغه ولسي خوځښتونه ولسي شوراګانې چې اجتماعي کارونو دپاره انکشافي کارونو دپاره او په نورو ذات البینې اختلافاتو حلولو په موضوعاتو کې د دولت سره همکاري کولی شي د هغې د ټولو نه ملاتړ کوو او حمایت اعلانو. یو د نورستان د جنجال مسایلو نه د کمبیش او کستوش جنجالو چې خوشبختانه هغه د دواړو قومونو ترمنځ حل شوی دی.
نورستان کې ډېری قومي شخړې د ځنګلونو، څړځایونو او اوبو پر سر رامنځته شوي چې په دغو شخړو کې تر اوسه په زیات شمیر کې نورستانیان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د بلخ ولایت په شپږو ولسوالیو کې خلک محاکمو او څارنوالیو ته لاسرسی نه لري. د چهار بولک او چمتال ولسوالی اوسیدونکي ادعا کوي چې حقوقي دعوې په دغو سیمو کې تر ډېره طالبان حل او فصل کوي. په بلخ کې چارواکي په دې اړه څه وایي؟ مجیب حبیبزی له مزار شریف له نورو جزئیاتو سره.
د بلخ په یو شمیر ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ارګانونو یعنی محکمو او څارنوالیو نشتون خلک خپلو حقونو ته له لاسرسي بې برخې کړي دي او اکثرا دغه ولایت کې د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي خپلې حقوقي ستونزې د طالبانو محکمو ته راجع کوي. په بلخ کې د زارې، کشندې، چهاربولک، چمتال، دولت آباد او شورتیپې ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې د څارنوالۍ او محکمې ادارې بندې دي او یا د مسله سبب شوی چې خلک له خپلو حقونو محروم شي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکی مشتاق حبیب وایي چې لا یو کال راهیسې په دغه سیمه کې د لومړنۍ محکمې او څارنوالۍ دروازې د خلکو پر مخ تړلې دي. زموږ په سیمه کې یعنی چمتال ولسوالۍ یادوم چې هلته قضایي مراجع نشته چې څو خلک وکولی شي خپلې ستونزې حل کړي، خلک بیا مجبور دي چې ښار ته راشي. د چهاربولک ولسوالۍ استوګن محمد ادریس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د طالبانو د پراخ حضور له امله د دولت کارکوونکي خاصتاً قضات او څارنوالان خپلو دندو ته نه حاضرېږي او دوی اړ دي چې خپلې حقوقي دعوې د طالبانو صحرایي محکمو ته راجع کړي.
محکمه نشتن، سرانوالی نشته، طالبان غوری چه سرایی محکمه دایر که طول تصمیمون دوی نیسی.
ده بلخ ده سناف محکمه مشر محمد شریف فانی ده منی چه ده دغ ولایت پا پینزو ولسفلاوی که ده طالبانو ده پراخ حضور او قاضیانو تا دشته گواخونو پا دلیل لمرنه محکمه غیر فعاله دی. فانی وایی چه پا مزار شریف که لمرنه محکمه ده نام نسیم و قضایی دوسیو تا هم رسیده نکوی.
نسبت ناامنی از
6 ماه به
این
طرف لاشپاگ میاشو را پدی خواه پا پینزو ولسفالایی که ده نام نی لامل فیزیکی حضور نلرو خوب پا مرکز و نهرشایی ولسفالایی که ده نام نسیم و قضایی دوسیو تا هم رسیده نکیگی. ده بلخ ده سناف سرانولای مشر سیفولا پوپل ادا کوی هر زای چه پولیس و قضایی کارکون که فعالیت کوی حال تا سرانولان هم مکلف دی چه پا عدلی برخه که خپل چاره تر سر کدی. خو نوموړی د بلخ په نام نسیمو که د څارنوالۍ د ادارو د مسدود پاتې کېدو په اړه وضاحت ورنکړ. د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل وایي چې د طالبانو د پراخ فعالیت له امله د دغه ولایت شپږ ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او په همدې علت عدلي او قضایي ارګانونه په یادو سیمو کې فعالیت نه لري. ښاغلی عادل وایي چې د طالبانو له شتون څخه د یادو سیمو د پاکولو په موخه له یوې اونۍ راهیسې په بلخ کې د پامیر پوځي عملیات پیل شوي دي. د حقوق پوهانو په اند چې د هېواد په مختلفو سیمو کې د عدلي او قضایي ارګانونو نه فعالیت سبب شوی تر څو خلک د طالبانو د صحرایي محکمو تر څنګ خپلې حقوقي دعوې سیمه ییزو جرګو او قومي مخورو ته د فیصلې لپاره راجع کړي چې بیا له یوه مشخص لوري څخه په ملاتړ فیصله کولی شي چې د بل لوري بشري حق تلف کړي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا 19 پروګرام خپور کړو یو بل مطلب را اخلو. د غزنی په باره کې یو پزړه پوری مطلب دی. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو په وخت له کوم حالت سره مخامخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام اخلي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه یو تفصیلي راپور لري. له دې راپور وروسته د ګړیا چار تفریح پروګرام لرو.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چاته بن وایم دزړه هلونا ززا په مخا دزیلی ګلونا ززا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي، مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته ملګره پور جی نه جاره کوي، ځکه دی وایي چې مسافر له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جی جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي، مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توي او یا هم په چمبه وږي، یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، دی درای ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای پامانی ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کېږي، نو د غزني مقر ولسوالۍ اوسېدونکې خبریاله خدیجه روحاني هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي، اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مونږ یو له غنم په لاس کې چې کله مراواست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیند او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼا سي، او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو، بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي، نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر چې ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر تللی، د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی تللی، د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
په غزنی کې د مسافرو د تک پر مهال د خلکو دودونه له همدې سره د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې د خبر برخه پای ته رسیږي. البته د راپورونو اونیس پروګرام د ګوړیا چار تفریح پروګرام ته مخه کوو، خو یادونه وکم نن د مازدیګر تر څلورو بجو، یعنی د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. د دې پروګرام موضوع به د خبرونې قربانه تاسو ته معرفي کړي، لیکن د دې لپاره چې دا په دغه پروګرام کې هر وخت هر اونۍ بحثونه لرو، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې پرې خبرونه کې برخه واخلي او همدارس د سکایپ له لارې خبرونه کې برخه واخلي. که چیرته د پروګرام موضوع ستاسو په زړه برابر وي، تاسو کولی شئ چې خپل نظر څرګند کړئ د ازادي راډیو د ټلیفون او سکایپ له لارې او همدارس د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. د ازادي راډیو د ژوندیو خبرونو د ټلیفون شمیرې دي، کورنۍ شمیرې یوازې تاسو ته اعلانوم، دوی شمیرې لرو 0909203540 او بل شمیره ده 0908222555. اوس هم د ګوړیا اچار تفریح پروګرام.
اچار اچار اچار
څه اچار؟
د ګوړیا اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
خوګوري دنکو سلام، خدای دې وکړي چې سړونه یې وهلي، ځکه چې ډاکټرانو روغتونونه خو ناست یې همدې ته چې څو سړو وهي او دوی ترې توبرکلوز او چکی جوړه کی، او چې څو میاشتې ناروغ د خوا خوا اوس خولوي نو بیا ورته وایي هند یا پاکستان ته لاړ شه، له موږ سره نور امکانات نشته. چې کوم یو نیم لایق ډاکټر پکې پیدا شي هغه بیا په هر ته کیس اچولی وي. پخوا به چې څوک له هېواده تلل خفه به و، اوس چې ورته راشي خفه وي. داسې حال مو شو د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه ته راوړو چې اورېدونکو رالیږلي او فیلسوف کړتو صاحب ځواب ورکوي.
فیلسوف کرتو صاحب لیکونه راوخلم.
راوخلم ورته ګوره.
دغه لومړی لیک NOT له 015 حوزې نه رالیږلی او له سلامونو وروسته وایي چې د شاوخوا کورونو کې مو زغالي بخاري یخي دي او ټول دودونه یې زموږ کور ته راځي. NOT وایي چې د ګاونډیانو د بخاري دودونو تورې پیشوګانې راڅخه جوړې کړې دي. د ورځې درې څلور ځله آرایش کوم خو هېڅ ګټه نه کوي.
نو لیک کومې نجلۍ یا مېرمنې رالیږلی؟
هو کړتو صاحب، هغه وایي که کړتو صاحب دې خلکو ته لږ نصیحت وکړي او دا راته ووایي چې موږ څنګه وکړو.
د NOT سلامونو ته وعلیکم سلام وایم او د پښتنې پاکړه وای ووایم چې نصیحت ګټه نه کوي، ځکه چې اوس چاته نصیحت کوي هغه نور هم زد در سره کوي او په اوبو کې پورته ځي.
نو دا څنګه وکړي چې دودې مخ خراب نه کړي؟
دا دې داسې وکړي چې سهار وخت